درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونې نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو پسینده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو خواو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران وقته د نږدې فارس خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي، د دوی له واکمنۍ دورا وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بی 28مه یا د لوږې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوږې د لمنځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1,300,000 کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونه توانېد چې اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. سباندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او روسیې تېره شپه د اوکراین پر پلازمېنه کیف بیا یو لړ هوایي حملې کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وې. دا حملې داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمېنه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بې پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وې ویشتلې او د ویشتل شویو الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو یې سمو شخله آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خواوو په کېله چې سیمې ته حقیقت موندونکی پلای ګولی شي. د دې ډول نشته عوامل څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو له یو کارپو سره پرې شخېدلې یو
امریکایي نظامي له وطن څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وهل منع شوی دی.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتي نو لکه چې دریا په روانه وه.
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي. د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو.
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي. هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې ایران یو طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پړه پر یو بل اچوي. یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي، ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي. لبلې خو له پرونی نشټې ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، هر ډول جګړه د دوړو خواو پسیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایراني عسکرو سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکیچن کېدو او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي. کابل میشته رحلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي.
ایران زمونږ ګاونډی هیواد دی، پاکستان زمونږ ګاونډی هیواد دی، په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغسې مشکلات او دغسې جنجالونه بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خورا منفي اغېزې کولی شي.
روحلا زیاتوي د ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هیوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو دعوه کوي، خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی.
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته. او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي، نو د جنگ ستړي شوي دي او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نښتې پړه په یو او بل اچولې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس هم لیکلي پرونی نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هخوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوي د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دله قوله د استعمارګرانو یوه دسیسه بللې. هغه زیاته کړې د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوریو په تاوان ده. د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ له پرونی نښتې وروسته تیره ورځ ناوخته دواړه لوریو خبرې هم وکړې او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه یې په څېړنو هوکړه کړې. هخوانن د ایران د ځمکنیو قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړې. تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکنیو قواو د مشر له قول لري کې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی، خو د تیرې نښتې پړای په طالبانو اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوري د نښتې په پیل تورن کړی و. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نښته داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړی و. تر خوا یې تېره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث یې د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب. طالبانو او ایران له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړي. هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اړولې وه.
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمې ته پلاوی ولې شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لشتر لشه دوه ایراني او یو طالب پوله ساتي وژل شوي او یو شمېر رو ټپیان شوي دي. ایران وایي دا نشټه د ساسولي، حاتم او ماکاکی د کلیو په شاوخوا کې شوي او په لړ کې له درنو سپکو وسلو کار اخیستل شوی. له نشټې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دواړو خواو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوی او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیاله د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشتې په عواملو او د دغو نشتو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا نشتې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره خو موږ ډېر زیاته شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس، او د ایران هم په ځینو ځایو کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته. نه یوازې د اوبو حقابه ده، او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اخطار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وښودوله، په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي، دلته د ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته، او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې جوړوي، حتی داسې ویل کېږي چې ځینو ځایو کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه یې شروع کړي دي. دا ټول هغه څه دي چې باید د خبرې له لارې حل شوی وي، نه چې جګړه پېښه شوې.
ایران د افغانستان د هر بل ګاونډي هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوو کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولی او د دې لامل کېږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامیانو له وتلو څخه وروسته ایران داسې سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکوو کله به چانس ورته کموو، که څه هم دوی سفارت ورته پرېښی ده. دا ټول د دوی د خپلو شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهېږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري، او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لاره آزاده کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لاره دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هېوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي، د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بین الدول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ګڼو ګاونډي هیوادونو سره یې لفظي برخورد درلود او تورونه یې په یو بل پوری کړي دي، د افغانستان له دوو ګاونډي هیوادونو سره یې نظامي برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعا؟
په د افغانستان په اوسني حکومت کې طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې ستونزې پېښې شي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډېر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې، بلوڅان دي زموږ په څنګ کې په مشهد کې په سنی مذهبو چې شپږ میلیونه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه ورکړی او دوی باندې ډېر ظلمونه دي. دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي. یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو، شاید دغه اقتصادي نگاهه موږ ته یو ستونزمن کار تمام شي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ویل کېږي چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چاته میشتې د هغوی لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتي چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدلو او دغه راس د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا ټمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او خوښیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولی و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوي عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتېمله کړي چې دریا پراونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیا نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندې کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه عام خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځي ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي؟ یعنې ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی، اهم یو آواز دی. نو
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده واوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباس غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوښیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوي او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوي کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
یو شمیر هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړی دی. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په خپله کمه سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بیکاره شوي او خپل ژوند او روزګار ته اندېښمن دي. دا چې د طالبانو حکومت ولې دا کار کړی، د امنیتي برخو ویندویانو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه د نرګس مومند حسن زی راپور واوري چې د یوه شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
قادر هغه ځوان دی چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوو، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بېکاره دی. قادر زیاتوي ټوله سرمایه یې 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم دا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې په ورځ دا بازار و، سره کوتل کې به د پنجشنبې په ورځ دا بازار و، رباغ کې د جمعې په ورځ، ګردیز کې د پنجشنبې په ورځ دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر او پیر او پلور و مکابه. اوس دولت ټول بند کړي دي. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اولاړې کړي دي.
دا وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولی. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانې په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوو. دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي، دا ښه اقدام ګڼي چې د موټرو اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکا کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بند شوي ډیر ښه شوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقمه نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکی خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند او په کابل کې د دوی د امنیت قمندانۍ ویاند د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د شنبې بازار، پنجشنبې بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګ مسؤلی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد ډول د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړي. د امریکا شخته په مرکه کې همداراز ویلي چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان راپور ورکړي شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالان وایي چې له سانسور پرته راپور نشي ورکولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولی. د تخار ولایت یو سیمه ییز خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در داخل کار میکنه نمیتونن روی
دار. هغه خبریالان چې د افغانستان دننه کار کوي نشي کولای پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوریږي او که خبریالان خبرونه او راپورونه سانسور نکړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمینه کابل کې خبریال چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودیږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار پس
د طالبانو لخوا د خبریالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل د سرګندوی چې ورستربلی په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبریالانو ته د کار او فعالیت سمه اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤولې بیالی د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې د شنبه په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤول دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارسا وایي په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزې اکثر خبرنګاران به پایان رسیده است.
د ډېری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هره شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بله مسله زما د ماشومانو د راتلونکي ده. هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسېدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله اصله فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240.
د نورستان ولایت چارواکو وایدا د دغه ولایت په واند وایګل ولسوالی کې د یوې ناچاودلې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت واند وایګل ولسوالۍ په لرې پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د واند وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکارې مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاک وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا یې چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنګونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاودي میلونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات کوم. د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکالي ډېره سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت د مسجدین صدا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند موږ ته جوړ کړي.
ګوره زموږ دغه مشکلات دي دغه د ګریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله راباندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته او تقریبا دغه منطقې باندې